د سالې بشمست
ډیره مننه ستاسو څخه ستر فروغ تاسې ستړي مسي د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس لزینې غوړه سره په کتنه کې د افغان قواوو د پیاوړتیا پر اړتیا خبرې وکړي. نن د شنبه ده، د لندیا قوس 2 د نومبر 23. په پیل کې د افغانستان خبرونه له ابراهیم صافی ناوړي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د امریکا د کانګرس یو هیئت د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې ټینګار وکړ. په افغانستان کې تیر شپه بیا زلزله وشوه، او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیول شوي دي. پوره خبرونه. د امریکا د کانګرس یو هیئت له افغان ولسمشر سره د ټوریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې خبرې وکړې. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلي چې محمد اشرف غنی په دې کتنه کې چې پرون مازیګر په ارګ کې بشو وویل، د ټوریزم ګواښ او ګډې لیوالتیاوې دواړه هیوادونه سره نږدې کوي، او دا اړتیا ایجادوي چې د ستونزو د حل او له فرصتونو د استفادې لپاره په ګډه کار وشي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه هیئت د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا ستاینه کړې او د دوی د قربانیانو مننه یې کړې ده. د امریکا د جیولوژیکی سروې اداره وایي د ریختر په مقایسه 15.9 درجه زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې ولرسولې. دا اداره وایي د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکمش ولسوالۍ کې د ځمکې په سباندې 90 کیلومتره ژور عمق کې وو. د راپورونو له مخې دې زلزلې د افغانستان له شماله نیولې تر کابل او همداراز د پاکستان د شمال او د هند د پلازمینې سیمې ولرسولې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته. په تیر اکتوبر میاشت کې یوې سخت زلزلې چې د ریختر په مقایسه 0.5 درجه و، په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا 300 کسان ووژل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د 20 کیلو ګرامه تریاکو د قاچاق په تورې یو کس نیولې ده. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې پولیسو دغه کس په ورستیو کې چې غوښتل یې له غزنی نه په یو موټر کې دغه 20 کیلو ګرامه تریاک لغمان ولایت ته انتقال کړی نیولې ده. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معین جنرال باز محمد احمدی د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې په تیرو 8 میاشتو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 220 لوی قاچاق خړونکي کو په ګډون د مخدره موادو 1900 قاچاقړونکي نیول شوي دي. دا کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه زما همکار اسدالله لودین دراوروي.
د بلجیم چارواکي وای پرونه وخت د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیول شوي دي. دغه کسان پر پاریس د لاس ورځې مخکې تروریستي بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول شوي دي. د بلجیم سرنوالانو نن سهار وختي وویل چې په نیول شوو کسانو کې په فرانسه کې زیږیدلی کلیدي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی. د بلجیم چارواکي وایي د نیول شوو کسانو د هویت په اړه جزئیات نه خبروي، او دا هم نه وایي چې مشکوک کسان دقیقا په کوم جرمونو تورن دي، ځکه دا مسأله په داسې حال کې چې امنیتي عملیات روان دي د دوی څیړنو ته زیان رسولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې امنیتي احظارات چې پرون وضع شوي نن هم دوام کوي. د بلجیم صدر اعظم چارلز میشل د ملي امنیت شورا له غونډې وروسته په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې د ورته تروریستي حملو خبرداری ورکړ. دای وای څنګه چې پرون ما هم یادونه وکړه، دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو. داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په پاریس کې په هغو حملو کې 130 کسان ووژل شول. یو اسرائیلی میرمن چې د یو فلسطینی لخوا په لویدیځه غاړه کې په چاړه زخمی شوې وه پرون پر روغتون کې مړه شوه. د اسرائیلو د پوځ یو ویان پرون ویل هغه سړی چې پر دې ښځې د چړې برید کړی و په ډزو وژل شوی دی. د راپورونو له مخې دوه نور فلسطینیان هم په دو جلا پیښو کې وژل شوي دي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویل چې هیواد یې له داسې انفرادي تروریستي عملیاتو سره لاس او ګریوان دی چې تنظیم شوي نه دي، بلکې د ټولنیزو شبکو له لارې پارول کیږي. نتنیاهو د کابینې غونډې ته وویل اسرائیلي وګړي باید تر وروستي حده خپل مسؤلیت ته متوجه وي. له بلې خوا د فلسطین حکومت ویلي چې اسرائیل له غیر مشروع لارو خلک وژني او وروسته بیا ادعا کوي چې وژل شوی کس سره چاړه وه. د اکتوبر میاشتې له پیله تر اوسه 18 اسرائیلیان په جلا پیښو کې او له 80 زیات فلسطینیان د اسرائیلو پر ضد د مظاهرو په ترڅ کې دې ته په ورته پیښو کې وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسېدلی دی. ویل کېږي چې شاوخوا 100 نور کسان هم تر اوسه لا درک دي. دا پیښه د شنبې په ورځ د میانمار په یا برما په کیچین ایالت کې وشوه. د سری صلیب د میانمار د پوځ او خلکو په ګډون د ژغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم روان دي. د ژغورنې ډلې هڅه کوي هغه کسان چې ښایي اوس هم د ښویېدلې ځمکې لاندې بند وي راوباسي، خو دولتي چارواکي وایي دا احتمال چې څوک به لا هم ژوندي پاتې وي ډېر کم دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د قیمتي تیږو په دې کان کې د ځمکې د ښویېدو اصلي علت به څه وي. کیچین ایالت د میانمار د لوی ښار ینګون په 950 کیلومتری واټن کې پروت ښار دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوردل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې پاته ده ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ورزو د خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ته افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې د افغان قواوو د پیاوړتیا پر اړتیا خبرې وکړې. د بشري حقونو سازمان د زندانونو پر وضعیت اندېښنه وښوده.
هلته د قانون حاکمیت شتون څنګه چې لازم دی په هغه شکل باندې نه کېږي. نظارت یو جدي مسله ده چې باید نظارت شتون درلودلی. نظارت هم متاسفانه په هغه شکل باندې چې لازم دی په دغه اداراتو کې شتون نه لري.
یوه بنسټ د ولسی جرګې پر فعالیت د څارنې په اړه معلومات خپاره کړي. د ولسی جرګې یوه غړې وایي
دوی هغه مثبت برخې ډېرې قوي ارزیابي کړي دي. مهمې برخې هم د دوی ارزیابي همیشه دوی د وکیلانو سره نږدې لیدنې کتنې کړي دي.
په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان ګیلمن دي.
مشخصه استراتیجی مشخصه پالیسی نست چې موږ د فارمونو په یسه کې څوک په لحاظ د مرکزی حکومت له خوا موږ ته د استراتیجی ترازی سره موږ په ساحه کې تطبیق.
د نورو راپورونو ترڅنګ په بلجیم کې د پایل سویو امنیتی څارونه په اړه هم راپور درته لرو. د ورکو اجزانو د لټې پروګرام هم د دې خبرونې یو برخه جوړوي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پر اړتیا خبرې وکړې. تر دې مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکول شوی و چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه به د ناټو غړي په راتلونکو څو ورځو کې په خپل کې غونډه وکړي. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې اوریدلای شئ.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلی غنی پرون ماښام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له لس کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناټو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي، خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په 11مه نیټه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړه وکړي. د جرمني خبری اژانس د ناټو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے اژانس د ناټو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناټو لخوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوه. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناتو سرچینو همدارس اژانس ته ویل دي چې د افغانستان هغه سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنیو حالاتو کې ناتو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړای شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناتو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی همدې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې د افغان قواوو د پیاوړي کولو پر اړتیا خبرې وکړې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک سازمان په خپل وخت د بندیانو د نه خوشي کېدلو او د دوی د بند تخفیف برخه کې د ولسمشر د فرمان د نه عملي کېدلو علت د بندیخانو په مدیریتونو کې د وړتیاو نشتوالی او په هیواد کې د قانون نه حاکمیت ګڼي. د دغه سازمان رئیس وایي هغه شکایتونه چې د بندیانو لخوا دوی ته رسېدلی شوي چې ډېری دغه بندیان د حبس تر پوره کېدلو وروسته هم ډېر کلونه په بندیخانو کې پراته وي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او تعقیف ځایونو لوی ریاست وایي هغه بندیان چې د بند موده یې پای ته رسېدلې ده او یا هم د ولسمشر د فرمان پر اساس یې په بند کې کموالی راغلی خوشي سوي دي. اجمل تورمن پر دې مسله رپورټ لري.
د بند تر ټاکلي مودې وروسته په بندیخانو کې د یو شمېر بندیانو ساتل او د لسګولو دغو بندیانو د بند د کمولو په برخه کې د ولسمشر د فرمان نه عملي کېدل هغه څه دي چې د بشر د حقوقو خپلواک سازمان یې اندېښمن کړی دی. د دغه سازمان په وینا په دې برخه کې لوی ستونزې د افغانستان په دې او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت او د بندیخانو ناسم مدیریت دی. د دغه سازمان رئیس لال ګل لال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یو شمېر هغه بندیان چې له دغه سازمان سره یې اړیکې نیولې شکایت لري چې د بند موده یې پای ته رسېدلې خو لا هم په بندیخانو کې دي. د ښاغلي لال په خبره یو شمېر بندیانو دغه شان ویلي چې د دوی د بند د بخنې په برخه کې د ولسمشر فرمانونه هم نه دي عملي شوي.
متاسفانه دغه ستونزې چې نن منګه په هیواد کې ګورو مهم لامل نه مربوطه ارګانونو کې د فساد شتون چې دی دا یو مهم لامل دی چې او دویم د قانون حاکمیت نه بودن هلته د قانون حاکمیت شتون څنګه چې لازم دی په هغه شکل باندې نه کیږي. نظارت یو جدي مسله ده چې باید نظارت شتون درلودل. نظارت هم متاسفانه په هغه شکل باندې چې لازم دی په دغه اداراتو کې شتون نه لري. نو دا لاملونه دي چې زندانیان همیشه شکایتونه کوي.
ولسمشر غنی درې میاشتې وړاندې په یو فرمان کې دستور ورکړ تر څو هغه بندیان چې د بند موده یې پای ته رسېدلې ده او لا هم په بندیخانو کې دي خوشي شي، چې په دغه فرمان کې د یو شمېر بندیانو د بند راکمولو په اړه هم ویل شوي ول. خو له دې سره سره د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان له ولسمشر غنی غواړي چې د هغو بندیانو د خوشي کولو په برخه کې لاس په کار شي چې د بند موده یې پوره شوي او دغه شان د هیواد په دې ادارو او بندیخانو کې بنسټیز اصلاحات راولي. خو ولې هغه بندیان چې د بند موده یې خلاصه شوي نه دي خوشي شوي؟ ولې د لسګونو بندیانو د بند بخنې په برخه کې د ولسمشر فرمان نه دی عملي شوی؟ او آیا رښتیا هم د کارونو دا شان پز بهیر د افغانستان په دې ادارو کې د فساد د شتون خبرې تر راګرځي؟ دا هغه پوښتنه دي چې د افغانستان لوی څارنوالي ورته ځواب وایي، خو د بیا بیا هڅو باوجود چا را سره په دې اړه خبرې ونه کړې. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو د محاکمو د اړیکو رئیس وایي ټول هغه بندیان چې د بند موده یې پای ته رسېدلې ډېر ژر به خوش شي، خو اړینه ده چې د دوی جرمي اسناد وڅېړل شي. امیر شاه امیرپور وایي پخوا به چې د بندیانو د بند موده خلاصه شوه بندي به خوشي شو، خو اوس د دې لپاره چې خطرناک بندیان خوشي نه شي د دوی هویت په جدي ډول قتل کیږي.
د دې ترڅنګ چې په فرمان کې اړوند کمیسیونونه کار کوي مستحق محبوسین تثبیتوي، خو داسې و چې دستي به خوشي کېدل، خو اوس جدول کېږي او جمهوري ریاست ته لیږل کېږي چې تر کتنې وروسته د تطبیق په خاطر بیرته جدول موږ ته رالیږل کېږي. دلیل یې دا دی چې په تېرو کې ډېر خطرناک بندیان د ولسمشر د فرمان له مخې خوشي سوي دي او د جګړې جبهې ته تللي دي. چې کله جدول د جمهوري ریاست نه راسي موږ فرمانونه تطبیقوو.
ولسمشر غنی د هیواد د بندیانو د هویت معلومولو په هدف یو کمیسیون ټاکلی چې دنده یې د بندیانو د جرمي اسنادو کتل دي. د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیفانو لوی ریاست وایي چې د خطرناکو بندیانو د خوشي کولو په برخه کې به تر دې وروسته بیړه ونه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دروان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ولسي جرګې د فعالیتونو په اړه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا معلومات ښیي چې د نصاب کموالی او له قوانینو سره سیاسي چلند د دې سبب شوی چې ځینې قوانین تصویب نسی. دغه بنسټ مسؤلانو پرون په یوه غونډه کې په شپږو میاشتو کې د ولسي جرګې د غونډو او کمیسیونونو د څارنې نتیجه له رسنیو سره شریکه کړه او ځینې پیشنهادونه یې هم کړي دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي د ولسي جرګې د فعالیتونو په اړه د فیفا معلومات تاییدوي. قسیم سلم او دراپور جزئیات.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا سره لدی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ولسي جرګې د لاسته راوړنو خبره کوي، خو دغه جرګې ځینو نیمګړتیاو ته هم اشاره کوي. دغه بنسټ چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د ولسي جرګې غونډې او کمیسیونونه څارلی و، د خپلو موندنو نتیجه د یکشنبې په ورځ له رسنۍ سره شریکه کړه. د فیفا یو تن مسؤول نئی مسخري په دغه خبري غونډه کې ویل چې ولسي جرګه په دغو شپږو میاشتو کې نه ده توانېدلې چې زیات شمېر قوانین تصویب کړي.
بعضی از قوانین یکی عدم تکمیل نصاب بود.
دی وای د ځینو قوانینو د نه تصویبېدو یو لامل د نصاب نه پوره کېدل دي. کله هم له ځینو قوانینو سره سیاسي چلند شوی چې دې کار په خپل وخت د قوانینو د تصویبېدو مخه نیولې ده. ځینو قوانینو ډېر موده نیولې چې وروسته بیا په همدې حال ځنډېدلې پاتې شوې دي. دغه بنسټ د خپل شپږ میاشتنی راپور د وړاندې کولو لپاره د خلاص او ځواب ورکوونکي پارلمان تر عنوان لاندې په کابل کې یوه غونډه رابللې وه. په دغه غونډه کې د مدني ټولنو مسؤلینو، سیاسي شخصیتونو او د ولسي جرګې غړو په راتلونکي کې په پارلماني چارو کې د ستونزو د لرې کولو په هدف ګډون کړی و. دغه راپور د تیر کال د هوت له شپاړسمې نه د روان لمریز کال د سرطان تر پایه پورې او دغه راز د ولسي جرګې یو نیم میاشتنی موده رانغاړي. د دغه بنسټ مسؤلین د لوړو زده کړو د قانون طرحه، له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون، د تدارکاتو، د دولتي چارواکو د تنخواګانو د تنظیم تعدیل او د اوبو قانون هغه موارد بولي چې د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې په نهم کال کې ورباندې پریکړه نه ده سوې. فیفا وړاندیز وکړ چې د ولسي جرګې د فعالیتونو د ودې لپاره دی په امتیازي ساعتونو کې د وکیلانو پیشنهاد شوي طرحې تعقیب، د داخلي وظایف اصولو ته پام وسي او د وکیلانو حاضري په منظمه توګه وڅارل سي. د دغه بنسټ مسؤلین همداراز وایي چې د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ پروسې باید شفاف سي څو د خلکو پوښتنو ته ځواب ورکړل سي. په دغه غونډه کې د ولسي جرګې ځینو غړو هم برخه درلوده او د دغه جرګې د فعالیتونو د ودې لپاره د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ راپور تایید کړ. د ولسي جرګې غړي نسیمه نیازی په دې اړه وویل:
خود دوی ډیره ښه ارزیابي کړې ده، دوی هغه مثبت برخې ډیرې قوي ارزیابي کړې دي. تاسو ته وویل چې واقعا مهمې برخې هم د دوی ارزیابي وو. همیشه دوی د وکیلانو سره نږدې لیدنې کتنې کړې دي، د کمیسیونو څخه یې لیدو کتنې کړې دي.
خو میرمن نیازی وایي چې د ولسي جرګې ستونزې او فعالیتونه له هغه څه زیات دي چې د فیفا پر راپور کې راغلي دي. لدې مخکې د ولسي جرګې اداري پلاوی په وار وار انتقاد کړی دی چې په اکثره موردو کې وکیلان په عمومي غونډو کې برخه نه اخلي او دا د دې باعث ګرځي چې ځینې قوانین په خپل وخت تصویب نه سي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم د راډیو ډیر په مینا اورم.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د مخدره موادو څه باندې 1300 لوی او واړه قاچاقبران نیولې دي. په دغه وزارت کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معین په کابل کې خبرلانو ته ویل چې دغه قاچاقبران د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ځانګړو عملیاتو په جریان کې نیول شوي دي. په همدې حال کې د چارو ځینې کارپوهان که څه هم د حکومت دغه لاسته راوړنه د اهمیت وړ بولي، خو اندېښنه څرګندوي چې په حکومت کې د فساد له کبله نیول شوي قاچاقبران له محکمې پرته خوشې کېږي. تفصیل در رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم په افغان حکومت داسې انتقادونه مخ په زیاتېدو دي چې د مخدره موادو په مخنیوي کې پاتې راغلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان مریض کال په اتو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. په دې وزارت کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی د یکشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په یاده موده کې د مخدره موادو 1386 اویا قاچاقوړونکي نیولي چې 220 تنه یې په لوړه کچه قاچاقوړونکي دي.
په
مجموع کې د مخدره موادو هغه قاچاقوړونکي چې نیول سوي 220 لوی قاچاقبران و، 940 تنه یې متوسط او 1400 تنه یې واړه قاچاقبران او لاس پلورونکي دي.
ښاغلی احمدی که هم د کوم قاچاقبر نومونه خص خو زیات یې کړی چې په نیول شوي کسانو کې د عامه خدماتو کارکوونکي، پولیس او د ملي اردو یو شمیر سرتیري هم شامل دي. باز محمد احمدی وایي که څه هم د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پولیس تر یو حده د امنیت په ټینګښت او له تروریزم سره په مبارزه کې مصروف و، خو بیا یې هم سل تنه مخدره مواد کشف او له منځه وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یو تازه راپور موندنې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې دا دوی د تیرو 8 میاشتو سروېګانې ښیي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 9% او د مخدره موادو تولید 40% کم شوی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د نامنیو، فقر او اداري فساد تر څنګ د مخدره موادو کښت او قاچاق له اساسي ستونزو څخه بلل کیږي. د چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم د حکومت یا د لاسته راوړنه د اهمیت وړ بولي، خو وایي چې په تیرو 14 کلونو کې حکومت نه دی توانېدلی چې د مخدره موادو لوی قاچاقبران په نښه او د عدالت منګولو ته راکاږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد اندېښنه ښکاره کوي چې په افغانستان کې د فساد له امله نیول شوي قاچاقبران له محکمې پرته خوشې کیږي.
قاچاقبر باید چې نیول کیږي باید خپل قید پوره کړي، مګر ټول د تاریخ په 15 کاله کې چې قاچاقبران نیول شوي دي، مګر دوی خپل دوره خپل حد نه دي تېر کړي، خوشې شوي دي، رشوت ورکړي دي، قضات ته، سرانوالي ته، وزارت داخلي ته، حکومت دوی اطلاع کړي دي. متاسفانه
ښاغلی خدایداد چنګار کوي تر هغو چې په عدلي او قضایي سیستم کې اصلاحات را نسی، د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې قوانین پلي نسی، افغان حکومت نشي کولای چې د مخدره موادو قاچاقبران محکمه کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
نن دشنبه ده او خبری ساعت د مازیګر له 4 تر 5 بجو پورې له ازادي راډیو څخه خبريږي. تاسو هم اوریدلی سي. په خوست کې د چرګانو د فارمونو یو شمیر مالکان وایي چې له بهره د ناروغ او په مرض زخته چرګانو واردېدل او په ټیټه بیه یې مارکیټ ته وړاندې کول د دوی کاروبار اغیزمن کړی دی. نجیب الله خیل یې تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې د چرګوړو فارم لرونکي د حکومت له مسؤولو ادارو غوښتنه کوي چې یاد ولایت ته د سرحد له لارې د ناروغو او مرض لرونکو چرګوړو او چرګانو د واردولو مخه ونیسي. هغوی زیاتوي چې مارکیټ ته له بهره په واردېدونکو چرګوړو پوره ګمرک هم نه اخیستل کیږي، نو له همدې کبله دوی د مارکیټ په بیه کې د ګټې پر ځای تاوان کوي. په خوست کې د مستربل په نوم د چرګوړو د فارمونو د اتحادیې مشر ډاکټر جمیل شاه آزادۍ راډیو ته د فارم لرونکو ستونزې داسې په ګوته کړي.
داسې ګمرک ته کې چې شپږ ټنه وزن وي، یو ټن وزن لیکي. دویم دا چې هغه ځینې کوم چرګون ورته اکثره مرزګیر دی، ډېر په کم کې ماته هغه چرګون ویر کوي.
د اردری په نوم د چرګوړو د یو بل فارم مسؤل وایي چې دی د چرګوړو 4 فارمونه لري، خو کله چې چرګوړې د خرڅولو شي نو د بهر نه ورته مرز راشي او په دې توګه یې ډېر چرګان او چرګوړې مړه شي.
تقریبا زه 4 فارمونه لرم چې په یو فارم کې زه 3000 چرګوړې چوم. 4 کله مو چرګوړې ورسې په داسې وخت کې هغه مرزګیر چرګوړې روشي چې مو د 3000
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس الحاج نیاز محمد لعلی د چرګوړو د فارم لرونکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بریا وایي چې دا ستونزې د ګاونډیو هیوادونو لخوا په فکر سره ایجادېږي.
دا فارمونه سې هلته جوړ شوي دي، زموږ د همسایه ممالکو لخوا نه داسې کېږي چې په بعضې وخت کې مرضونه راولېږل شي چې هغه زموږ چرګان منځه یوسي، یا په داسې وخت کې چې موږ غواړو د هغه خپلو فارمونو نه بهره برداري وکړو، هغه هلته قیمت خپلو چرګانو یا د نورو شیانو ټیټوي.
دا چې ولې حکومت نه توانېږي د دې ستونزې مخه ونیسي، د کرنې رئیس لامل د افغان حکومت لخوا د فارمونو لپاره د مشخص استراتیژۍ او پالیسۍ نشتون یادوي.
مشخصه استراتیژي مشخصه پالیسۍ نشته چې موږ د فارمونو په حیثیت کې څه وکړو. په لحاظه د مرکزي حکومت لخوا نه موږ ته دا استراتیژي طرحه شي او موږ په ساحه کې تطبیق.
د حیواني ناروغۍ متخصص ډاکټر نقیب الله وایي که په سرحدي سیمو کې څاروي او مرغان د ګمرک قرنطیني مراحل بشپړ نه کړي او له معاینې پرته پرته د واردولو اجازه ورکړل شي نو هم دا ډول ستونزې لري.
په خپل سر باندې ژوندۍ مرغان پرته د دې چې قرنطیني مراحل طی کړي او یا د قرنطین مسؤل لخوا معاینه کړلی شي داخل شي، ممکن د امراضو سبب وګرځي. چې اوسنی وخت کې موږ اکثره د دې پېښې سره مخ شوي یو، همدا ستونزه چې زموږ فارمداران ورسره مخ دي، د کیفیته درملو شتون دی په مارکیټ کې. په همدې ډول موږ په خوست کې د چرګانو د واکسین دپاره د خوندیتوب یو مرکز باید ولرو چې دا بدبختانه چې موږ نه لرو.
د یادونه ورده په خوست کې تر 400 پورې د چرګوړو فارمونه شته چې تر 450 لک افغانۍ پورې پرې پانګونه شوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
الحمدلله وطنوال روزګانه په خپل پیغام کې لیکلي افغان حکومت باید په زابل کې د تختول شوي مسافرو د خلاصولو لپاره جدي هڅې وکړي او په راتلونکي کې د دغسې پېښې مخنیوی وکړي. مجیب الرحمن کریمی له نورستانه لیکلي، افغان دولت چې د نورو ولایتونو د ولسوالیو د نیولو لپاره پوځي اقدامات او هڅې کوي، ولې د نورستان د منډول ولسوالۍ د نیولو هڅې نه کوي چې له کلونو راهیسې وسلوال پکې حضور لري؟ شفی جان صدران له خوست نه لیکلي، کلونه کېږي د پکتیا د واجی زادران ولسوالۍ د وسلوالو کسانو لخوا تقریبا محاصره ده، په کار د چارواکي پوځي مرستې ورسوي او دغه ولسوالۍ تصفیه کړي. د عارف په نامه اورېدونکي له کندهاره لیکلي، له افغان ولسمشر محمد اشرف غني مننه کوو چې له قزاقستان سره یې د غنمو د مرستې تړون لاسلیک کړ. اورېدونکي لیکلي چې دا ډول تړونونه له افغانستان سره په مالي او اقتصادي برخه کې زیاته مرسته کولی شي. دلاور خان له هلمند لیکلي، په نیمروز، هرات او نورو سرحدي ولایتونو کې ولې زیاته راکړه ورکړه په ایراني تومنو یا هم په ختیځو ولایتونو کې په پاکستاني کلدارو کېږي؟ اورېدونکي له دولت نه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې په بهرنیو پولي واحدونو پر راکړې ورکړې بندیز ولګوي، ځکه چې افغاني خپل اهمیت له لاسه ورکوي.
دا واستا سوزنی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې و. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خوس به نوریاس نوري د غوښ سو چې نړیوالو او سیمه ایزو ورځپاڼو او خبرونو ته کتنه کوي.
پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې د بیا پیل شي. هندي اکونومیک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې له امریکایي لوړپوړو پوځي او سیاسي مشرانو سره د پاکستان د پوځ د لوی درسیس خبرو اترو ته پام اړولی دی. اکونومیک ټایمز د افغانستان د سولې بهیر ته په اشاره لیکي، د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور په جولای میاشت کې وروسته له هغې لغوه شو چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر نوې اندېښنې راپورته کړې. خو واشنگتن ته د پاکستان د پوځ د لوی درسیز راحل شریف د سفر په ترڅ کې چې د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن په ګډون له یو شمېر لوړپوړو پوځي او ملکي چارواکو سره خبرې وکړې، د دغه بهیر د بیا پیلېدو په اړه دواړو لورو توافق وکړ. اکونومیک ټایمز لیکي، یو لوړپوړي ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی څرګند شوی ډاون ورځپاڼې ته ویلي، په دې اړه چې شرایطو ته په پام سره د افغانستان د روغې جوړې بهیر هر څومره ژر چې کېدی شي مخته یوړل شي یو لړ توافقات وشول. د ورځپاڼې په وینا د واشنگتن په سفر کې چې راحل شریف د نومبر له 15 تر 20 ترسره کړ، د افغانستان پر مسلې ډېر تمرکز شوی و. اکونومیک ټایمز لیکي، ګمان کېږي چې جنرال شریف به د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د رغند رول په اړه چې بیا د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي خپلې اندېښنې هم له امریکایي لوري سره شریکې کړې وي. د ورځپاڼې په وینا، پاکستان دې ته اساسي اندېښنه لري چې که د سولې بهیر بیرته احیا کېږي د افغانستان امنیتي ادارې شنډ نه کړي. د اکونومیک ټایمز په لیکنه، د پاکستان له مرستې پرته امکان نه لري چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی شي، ځکه پخوانیو اړیکو ته په پام سره دا هېواد پر طالبانو پیاوړی نفوذ لري. یوروشانیت خبرونه، ترکمنستان له افغانستان سره په پوله مرستې ته اړتیا نه لري تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، د ترکمنستان حکومت د امریکا متحدو ایالاتونو ته ویلي چې له افغانستان سره د پولې د امنیت په ټینګښت کې مرستې ته اړتیا نه لري. دا خبره یو لوړپوړي امریکایي چارواکي کړې ده. د خبرونې په وینا کې دا خبره رښتیا وي، هغه به په دې معنا وي چې ترکمنستان خپل نظر بدل کړی دی، ځکه د روان کال په پیل کې امریکایي پوځي چارواکو ویلي وو چې اشخاباد ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د جنوبي پولې په څارنه کې ورسره مرسته وکړي. د یورو ایشیا په لیکنه، په تیرو کلونو کې پر دغې پولې د ترکمن امنیتي ځواکونو او افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې وې. د خبرونې په وینا د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر په مارچ کې د امریکا کانګرس ته په استماعي غونډه کې ویلي و چې ترکمنستان غوښتنه کړې ده چې د هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره چې د هېواد ته له جنوبي پولې متوجه دي د امریکا پوځي تجهیزاتو او ټکنالوژۍ ته اړتیا لري. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې په بروکسل کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه هم وروستي معلومات درکوو. دغه راز د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم اوریدل سي. خوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 13 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ابراهیم صافي نوري.
د امریکا د کانګرس یو هیات له افغان ولسمشر سره د ټوریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې خبرې وکړې. په افغانستان کې تیر شپه بیا زلزله وشوه. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د ریختر په مقیاس 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د 20 کیلو ګرامه تریاکو د قاچاق په تور یو کس نیولې دی. د بلجیم چارواکي وای پرون ناوخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیول شوې دي. یو اسرایلی میرمن چې د یو فلسطینی لخوا په لویتی زخاړه کې په چاړه زخمی شوی و پرونې په روغتون کې سا ورکړه. او د میانمار د شمال په یو کان کې د ځمکې د خویدو په پیخه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسیدلی دی.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریده دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلای شئ چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شئ چې تاسو هم کولای شئ چې د ازادي رادیو فیسبوک باندې د سره خوښي لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې په باسنې کې برخه واخلي. پته ده facebook.com/azadiradio. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په یو رپورت پسې اوریدل سي. په اصل کې چې د بلجیم د پلازمینې بروکسل په بیلابیلو برخو کې 14 کسان د عملیاتو پر مهال نیول سوي، په بروکسل کې نن هم امنیتي اظهارات دوام لري. د دې هوا صدر اعظم پرون ویل چې بروکسل له جدي او شایي ژر پیښیدونکي ګواښ سره مخامخ وي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبې ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو. داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي، له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو خاري سیستم، خوانزي او پوهنتونونه باندې د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه ځنډول شوي او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي. خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباوت هم د بلجیم 28 کلن اباوت څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی او د اروپایي ټولنې مرکزی دفتر او د ناټو مرکزی قرارګاه هم په همدې ښار کې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله
قابله چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
نو خاص برای خورا جواب میکنید اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
دورکوشو عزیزانو او دوستانو پلتنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ د دې به هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان نټو دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم ګرانو دوستانو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ملټوي کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي لطفا په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي ورپسې دغه چا نوم واخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووای دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړی سي تاسو ته تلیفون وکړي د نن ورځې په پروګرام کې داسې درې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی خپل ورک شوی عزیز لټی خو د تلیفون شمیرې نه دی ویل په هر حال د دې په څنګ کې دوه نور داسې تلیفوني پیغامونه دي چې د ځینو ورک شوو عزیزانو په هکله کوم چې پیدا شوی دي معلومات دي ډېر به مو نه ځنډوو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 3 2 1 4 5 تاسو زموږ غلا ازادي راډیو څخه په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګي است ګران اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو په اړه چې پیدا شوی دی موږ ته تلیفوني پیغامونه را لېږلي دي یو ورور په نامه د محمد انور موږ ته تلیفون کړی دی او ویل دي چې د اسماعیل په اړه معلومات لري دغه ورور له کندهار تلیفون کړی دی راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو
السلام علیکم زه محمد انور د کندهار ولایت خبره کوم زه د یو شخص پاکله معلومات لرم چې اسماعیل نیمیږي د پښتنه وایي چې زه د نوشکی ما د پاکستان د نوشکی ما او اصل نسلونه کال عمر لري نو ډیر شپږ میاشتې وو میاشتې د تاسو سره سره دی هر مسلمان د پاکله معلومات غواړي نو چې په دغه شمېره زنګ وو یې سپر اویا ځاتیا درواتیا 293 شمېره یو ځل بیا وایم سپر اویا ځاتیا درواتیا 293
تلیفونی پیغام مو واورید ګران دوستانو راځي چې یو بل تلیفونی پیغام هم واورو کوم چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی خو خپل نوم نه داخسته د خپل تلیفونی پیغام کې د یو شخص په حق لا چې نوم امان الله دی معلومات موږ ته لیږلې دي راځي چې دغه تلیفونی پیغام واورو ورپسې به بیا زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې شمیرې چې دغه ګران ورور ازادي راډیو ته خپل تلیفونی پیغام پریښی دی
السلام علیکم د ازادي راډیو تازه پیغام پر دم چې یو خالق د کګي د ولسوالۍ د سیړۍ د کلی دا او د نوم امان الله دا د پلار نوم یې الو جان دا د ورور نوم یې ستانه ګل دا او د دغه لکه هر څو خپلوان یا زما غاوري د لالفوري ولسوالۍ د چکنور په کلی کې ام دغه شمیرې ته زنګ وهي یا د چکنور په کلی کې پښتنه وکي و سلام په احترام
ګران دوستانو د دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام واورید د تلیفون شمیره نه دا ویلی او لدغه تلیفون شمیره نه ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی. د دې تلیفون شمیره ده 9 یو ور بیا هم تکراروم 0093 د افغانستان کوډ ده 9 تاسې زموږ غږ لاز د رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اورېدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، ویلي دي چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي خو د تلیفون شمیرې نه دی ویلي. راځئ چې د دغه ګران ورور کوم چې ضیاء الحق لټوي تلیفوني پیغام واورو. بیا به زه تاسو ته د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایم.
پیغام خو دا د ورور دما د خاله زوی ورک دی په ایران کې ضیاء الحق نیږي د قرباغ ولسوالۍ غزو ولایت قرباغ ولسوالۍ د روبه د کلي ده. ضیاء الحق نیږي ایران کې د درې څلور کې ورک هر څوک په اړه باندې معلومات لري په دغه شمېره ته زنګ کولی په دې باندې زنګ راته ووایي.
ګران دوستانو، دغه ورور چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی و او ضیاء الحق لټو، د ده د تلیفون شمیره ده 0093 د افغانستان کوډ ده 9 4 4 2 9 9 8 8 5. د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم 9 4 4 2 9 9 8 8 5. اوس به بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې عبدالطاهر ازادي راډیو ته راغلی دی او عبدالقادر لټوي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو. د پیغام په پای کې به زه د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم.
زه حاجي عبدالقاهر د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو د خاله زوی دی عبدالقادر نومیږي. 4 کاله تر مخه د سنګین په ولسوالۍ کې د ګرجستان اتباعو تین کړی و. بیا په شوراج کې بندي و. اوس وایي چې موږ یې لا کړی دی نو تر اوسه کور ته نه دی راغلی. که د عبدالقادر په باب هر څوک معلومات لري یا حکومت یا رعایت پر دغه شمیره د مشته جنګ ووي کور ودان خیر در کې. السلام علیکم.
تلیفوني پیغام مو واورد. د دغه محترم ورور عبدالطاهر د تلیفون شمیره دغه ده 0093 9 0 2 3 3 5 3 0. د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم 0093 9 0 2 3 3 5 3 0. ګران دوستانو، اوس داسې یو تلیفوني پیغام تاسو ته خبرو چې یو شخص په نامه د خدای داد ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، خپل اکال ټوي. اول به دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره ووایم.
بادغیس ولایت بالامرغاز ولسوالۍ د چرچل د سنګزو د کلي مخفیدات خبرې کوم. زما یو اکال 15 کاله تر مخه ورک شوی دی، نادره کوي هر چا چې پیدا کوي. د بادغیس ولایت د بالامرغاز ولسوالۍ د سنګزور د چرچل کیری یم. په دغه شماره دې ماته زنګ ووایي سدی دې ده که هر چا معلومات وکړي 2 لک افغانۍ د ده ته سدی ورکوم. په دغه شماره دې ماته زنګ ووایي. وسلام، خدای په امان.
تاسو د ګران ورور خدای داد تلیفوني پیغام واورید. دغه محترم ورور خپل اکا لټوي. کده د اکا په اکا څخه معلومات لري نو ورته په دې شمیره تلیفون وکړي 0093 د افغانستان کوډ ده 9 0 2 5 9 4 9 3 4. د تلیفون شمیره ور بیا وایم 0 0 2 5 9 4 9 3 4. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټ پاڼې آدرس دا ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه صدیق د خوست ولایت د متون د کونډیو کلي څخه خبرې کوم. زما یو ورور چې نوم دی سید عقیب دی،
پنځه میاشتې راهیسې بېدرکه شوی دی. که هر چا دا په دې اړه معلومات یې په لاندې تلیفوني شماره زنګ ووهئ: 0 شپږ اویا څلوېښت څوارلس څلوېښت، بله شماره ده 0 درې اویا دوه اویا پنځه اویا درې اویا. که په دې اړه چاته معلومات وي، $5,000 د شرمی ترلاسه کړي. سلام.
گلستان قاریم راز رحیم پناہ مبین تقریباً ہارمونی مسلمان روڈ تک قاریم راز رحیم پارا معلومات یاد جون یاد مرگ مہربانی صفر اویات دوست دنوی اتسو درنوی وسلام بے احترام.
السلام علیکم، لال محمد یم د فراده ولایت څخه خبرې کوم. چې د اختر محمد چې یو برج مخته پر اډو ازادي کې یو نفر خبرې کړې وې، ول دغه زموږ سره دی. دغه شماره دې بیرته د سره کې زموږ سره هغه شماره نشته. او د هر وطندار د هر افغان په لاس کې چې دی، دغه د رادو ازادي ته دې بیرته خپل شماره د سره کې تکرار وکړي، چې موږ یې واخو. د هر یو سره چې دی، د غزما د ټلیفون شماره دې واخلي، نو زنګ دې ما ته ووایي: 0 2 1 1 9 3 4 8 10. بیا به هم شماره د سره کړم: 0 2 1 1 9 3 4 8 10. دغه شماره د لال محمد چې زه اخښه یم، ما ته دې ټلیفون وکړي چې هر ځای دی. موږ پکې ولاړ شو، د پلار مور یې ډېر پریشان دي. پنځه کاله دا سړی د کور څخه وتلی ورک دی، نه د ژوند لاسته نه د مرګ لاسته.
الحمدلله د پراله ولایت د کال اوسپالي خبره کوم. ما یو ورور ورک دی، دا څلور کاله کېږي د بهلا په نامه ده. نو که هر چاته یو معلومات وي، نو بس په دې شماره کې موږ ته زنګ وهي: 0 اویا 1 5 0 3 6 0 3 6 0. 0 اویا، شماره یو ځل بیا وایم: 0 اویا 1 5 0 3 6 0 3 6 0. کار چا موږ ته معلومات په دې شماره باندې راکړو او مادره کې راته ویستل، درې لکه افغانۍ مو د هغو لپاره انعام لخې دی. وسلام.
بلې، السلام علیکم. ما ترو وخت چې شپه سره کېږي چې ورک ته نن یې د جان راوت کچای په پته یو سماده دې بریښنې راځي کوم سپر او نو نو تینزو تینزو دوا و یو.
السلام علیکم. نثار خډیر من نظم ما یو راره مې را بیا په نامو ورته د نظر خان زوی د فائدہ راره د غزنی د ولایت نایب ولسوالي کې د دې څنګه د تورس ده. نن سره ما د تورس ته تقریبا 12 نو پټی کې نو پردا نمبر باندې ما د زنګ وې 0 اویا 1 4 9 4 8 5 5. نو ډیر مننه، ډیر چیرنه بدل بخت څه غوړ مننه. السلام علیکم.
بلے، السلام علیکم. ورکسو عزیزانو کارکون کتا دیر سلامونا ویم گرانیم دا کندهار دا جڑی ولسوالی سا پرید احمد دا گل احمد زی دا دیر وقتی جا چنا درا کردی که هر چا تا معلومات چی نو پدا غش مراز مصر اڈی کون سی سپر آویا پنزو پنزوس نا پنزو پنزوس نا اچا سمارا یوار بیا سپر آویا پنزو پنزو نا پنزو پنزو نا اچا. ازادي راډیو څخه یو جهان مننه.
زه بلال الدین تاریخیل بیا هم له پکتیا کوم. نن د سره په لیکه از ما یو دوست ورځ د ترور ترور ده مې نه میږي او نوم یې اغا د فنجان جان. او ما ته کل چا د پته په دې شماره دې ما ته زنګ کو چې په سوا شپږ شپې ته درې سوا بیا نه سوا نو نه بیا هم تکرارو مسی پر و شپږ شپږ درې و صفر نه یو نه. و سلام.
السلام علیکم. نصرت يم د کندهار ولایت څخه. زموږ د اکازی په زر محمد د ملا رازما زوی د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ د کت کلي اوسېدونکی دی. لس کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. که هر چا ته د په اړه معلومات وي او یا دې خپل زموږ غږ اوري، ولاندې شمارو ته دې زنګ ووهي. د ټلیفون شمېرې دې 0 اویا 2 5 5 5 8. بله شماره ده 0 اویا 9 4 3 1 3 5. شیرینی ورکول کېږي.
عبدالمالک د کندهار ولایت سپین بولدک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو ورور دی د عبدالرازق په نامه دی، د تاج محمد زوی دی. دا 40 کاله کېږي د کوره څخه نادرکه سوی دی. که چیرې دی زما غږ اوري یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري، د ټلیفون په دغه شمېره دې زنګ ووهي: 0 اویا 40 12 50. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا: 0 اویا 40 12 50. وسلام.
زما یو زوی دی، ورک دی، د منیر په نامه دی، د 2 کاله کېږي. تاسو وخت معلومات څه لري؟ ما چې خبر راکړي خدای شمېرې زنګ راته ووایي: 0 اویا 40 12 50. وسلام.
السلام علیکم. زما خویه د سیاست لاند میږي، د کریم الله زوی ده، د زابل ولایت اوسېدونکی ده. که په دغه لاکړه څوک معلومات لري، دغه نمبر ته دې زنګ ووایي: 0 اویا 40 12 50. 0 اویا 40 12 50. دا شمېرې ته زنګ ووایي. السلام علیکم.
زه عبدالکریم د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما یو وراره دی په نامه د ثمرګل، تقریبا 13 کاله عمر لري، او د 3 میاشتو راهیسې د کندهار په ښار کې د مزدورۍ دپاره تللی و، نادرکه سوی دی. که دی په خپله د زما غږ اوري یا بل مسلمان ورور ته یې معلومات وي، نو په دغه شماره دې زموږ سره اړیکه ونیسي: 0 اویا 40 12 50. شمېره یو وار بیا تکراروم: 0 اویا 40 12 50. وسلام. په احترام، مننه.
ما زوی د نقیب په نامه د میوند په ولسوالۍ کښې د 3 میاشتې کېږي چې ورک سوی دی. ما نن شم احمد دی، هر چا هر مسلمان ورور ته که ور معلوم دی یا په دغه باندې معلومات لري، دغه ټلیفون شمېرې ته د زنګ راوهي. هر ټول چې دی ورکول کېږي، د 12 میاشتې کېږي چې ورک دی. د نقیب په نامه د میوند د ولسوالۍ د شرالي کارم مچکې دی. هر ور چې معلومات لري پر د ارشي په راوي 0 اویا 15 50 باندې زنګ راوړي، خپله شیرني د لاسه کړي. مننه. السلام علیکم. شم محمد د سرین کله.
السلام علیکم. زه پروګ د خوشاله څخه خبرې کوم چې برای ولسوالۍ ځخمن پلان د خپلې ادارې شخړه کېږي. د خپل کور څخه به در راته شوه نه سلګاره کار ته پاکه معلومات به راړم. بد زنګ ووایي: 0 اویا 15 52 12 1 2. 0 اویا 2 1 3 2.
زه محمد شاه د روزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کښې یم. زما ماما ورک دی، د عبدالحاجي په نامه دی، چې په کندهار کښې نادرکه سوی دی، چې د اعصابو مریضي ده. که هر چا ته پته یې، نو په دغه شمېره دې زنګ ووایي: 0 اویا 0 8 0 2 9 3. د ورور نوم یې عبدالباري دی، د پلار نوم یې حجماجما کا دی، د بل ورور نوم یې سیدالي دی. که هر چا ته پته یې، په دغه شمېره دې زنګ ووایي. وسلام.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده: 0 اویا 0 0 2 4 3 6 1. یو وارې بیا وایم: 0 اویا 0 0 2 4 3 6 1. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واکوئ. ګرانو دوستانو، د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. د مونږ د پروګرام وخت هم دومره وو. تر بیا مو په خدای سپارم، روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
خلق طول فکر پدی کبی چه دل دار پخار کے خلق طول فکر پدی کبی چه دار پخار کے خلق طول فکر پدی کبی چه سڑے سن وائی لڈارا سڑے سوچ دروچنا شہندارا سڑے سوائی اچھ دروچنا شہندارا سڑے سوائی
سواد